د ماسپخین دوه بجې دی د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه ته چې د امانه مرزي په تخنیکی همکاري زر رضوان مراد درته وړاندې کوم. ستاسو هر کله کو د افغانستان د ترسره شو انتخاباتو په افغانستان کې د وروستیو او تحولاتو د غراس په سیمه کې د روان وضعیت پاړه په روانه خبرونه کې تازه ریپورټونه او مطالب درته خبرو. اونیس پروګرام تاند څنګه د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي، خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د اروپای ټولنې د سارونکو ډله وایي چې د شته ستونزو سره سره د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات په بریالي توګه ترسره شوي دي. د غزنی ولایت په مرکز د قلعه آزاد په سیمه کې نن غرمه مهال د پولیسو لخوا دوه مشکوک کسان نیول شوي او دوه کسه په ډزو وژل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت پیغام کې د نړۍ له مسلمانانو سره د اړیکو د نوي کولو ژمنه وکړه. بشپړ خبرونه واوري ویانت اجمل تورمان. د اروپای ټولنې د څارونکو ډله وایي چې د شته ستونزو سره سره د افغانستان جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات په بریالي توګه ترسره شوي دي. د دې ډلې غړو د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دوی وکړای شول چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د انتخاباتو بهیر وڅاري. دغه ډله وایي که څه هم په ځینو سیمو کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله انتخابات په آزاده توګه نه دي ترسره شوي، خو عمومي بهیر سم و. خو بل لور ته په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد وایي چې دوی په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو او سرغړونو شاهدان و. د دې بنیاد رئیس نادر نادری د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقادونه وکړل چې په چارو کې نیمګړتیاوې موجودې وي، خو د دې سره سره هغه وویل چې اوس لا ډیر وخت دی چې وویل شي دا انتخابات شفاف نه و. د افغانستان جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د پنځشنبه پورې ترسره شول او تمه ده چې لومړني نتایج د وږي د میاشتې په دریمه نیټه اعلان شي. د غزنی ولایت په مرکز د قلعه آزاد په سیمه کې نن غرمه مهال د پولیسو لخوا دوه مشکوک کسان نیول شوي او دوه کسه په ډزو وژل شوي دي. د غزنی ولایت د والی ویان اسماعیل جهانگیر د دغو څرګندونو تر څنګ آزادۍ راډیو ته ویلي چې دغه کسان په یو سراچه ډول موټر کې سپاره و چې د پولیسو امر ته تر نه پام کولو وروسته د دوی لخوا پرې ډزې وشوې. د ښاغلي جهانگیر په وینا پولیسو ته د رسېدلو راپورونو له مخې غزنی ولایت ته د یو شمېر ځان وژونکو د ننوتلو خبر ورکړل شوی و چې د نیول شویو کسانو څخه په دې اړه پلټنې روانې دي. خو عیني شاهدان وایي چې وژل شوي او نیول شوي کسان ټول ملکیان و چې د وردګ ولایت څخه غزنی ولایت ته سفر کاوه. د بغنان ولایت د امنیت قمندانۍ د چټک پرګون قمندان او درې کس ساتونکي نن سهار د ماین په ویچاودنه کې وژل شوی دي. یو پولیس چې وژل شوی کسانو مړی روغتون ته لیږدول خبري اعلان ته وویل چې د دغه قمندان موټر یو کلی ته د تک پر مهال په ماین والوتو چې د ده په ګډون څلور کسه پکې ووژل شول. خو زبی الله مجاهد چې ځان طالبان ویان ګڼي د دغه پیښې د مسؤلیت د منلو ترڅنګ د وژل شویو کسانو شمېره دوه برابره ښیي، وایي چې په دغه چاودنه کې 8 پولیس وژل شوي دي. د بغلان ولایت امنیت چارواکو د دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي. او ایساف ځکونه وایي چې نن د افغانستان په ختیځ کې د دوی یو سرتیری وشل شوی دی. په هغه خبر پرانه کې چې دغه ځواکونه خو خبره شوی راغلي چې دغه سرتیری نن په یو ترافیکي پیښه کې وشل شوی دی. د دغه سرتیری د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دی ویل شوی. دا ول تر دې د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه له صالح اساقزی خالقی څخه واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت پیغام کې د نړۍ له مسلمانانو سره د اړیکو د نوي کولو ژمنه وکړه. ولسمشر اوباما په یو ویډیوي پیغام کې چې د سپینې ماڼۍ په کمپیوټري پاڼه کې ایښودل شوی د امریکا او د نړۍ د مسلمانانو ترمنځ یو ځل بیا په یو نوي پیل ټینګار کړی. د امریکا جمهور رئیس ویلي متحد ایالات ژمن ده چې له مسلمانانو او اکثر اسلامي هیوادونو سره د متقابلو ګټو او متقابل احترام په اساس دخیل شي. ښاغلی اوباما وویل موږ دغه راز ژمن یو چې د یو داسې نړۍ د جوړولو لپاره به خپل مسؤلیتونه په ځای کړو چې نور هم سوله او امن وي. همدا وجه ده چې موږ په مسؤلیت سره د عراق جګړه پای ته رسوو. همدا دلیل ده چې موږ د افغانستان او پاکستان په څیر ځایونو کې بنسټپالی ګوښه کوو او خلق واکمنان کو له همدې عمله د چمنګ د اسرایل او فلسطینیانو لپاره د دوو دولتونو له هل څخه کوم دوامدار ملاتړ کو ترسو اسرایل او فلسطینیان څنګه پڅنګ په سولې او امنیت کې ژوند وکړي او همدا علت چې امریکا تل د ټولو حقوقو خلکو د نړیوالو حقوقو ملاتړ کوي چې غوړي خپل فکر بیان کړي دینی مراسم پر ځای کړي په ټولنه کې په بشپړ ډول ونډه واخلي او د قانون په حاکمیت باور ولري. ایران یو چارواکو د ارجنټاین هغه ادعا رد کړې چې وایي د محمود احمدی نژاد په کابینه کې د دفاع وزارت نومول شوی احمد وحیدی په بوینس آیرس کې په 1994 میلادي کال کې د تروریستي حملې له وجې د غوښتل شویو کسانو په لیست کې ده. د فرانسې خبري آژانس د احمدی نژاد مطبوعاتي مشاور علي اکبر جوان فکر لخلي لیکلي د ارجنټاین په دې غبرګون کې د وحیدی د نومونې پر ضد د صهیونستانو دسیسه ده. د ارجنټاین یو څارنوال البرتو نیسمن ویلي نړیوالو پولیسو یا انټرپول د 2001 میلادي کال د نومبر میاشتې راهیسې د وحیدی د نیولو امر صادر کړی. د 1994 میلادي کال په بمی چاودنه کې د ارجنټاین په مرکز بوینس آیرس کې د یهودیانو د اتحادی ودانۍ ړنګه شوې وه. شاوخوا 15 کسان پکې مړه او له 300 څخه زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. سپین مڼې د لاکربي د بمی پیښې محکوم شوی عبدالباسط علي محمد المقرهي ته په لیبیا کې د یوه قهرمان په توګه د هرکلی ویل وغندل. د پنځشنبه په ورځ لیبیا ټلویزیون تریپولی ته د المقرهي رسیدو په محل د سرګونو لیبیانو د ښه راغلاست او هرکلی مراسم خبره کړل. د سپین مڼې ویاند رابرت کیپس وی واشنگتن د لیبیا حکومت ویلي محکوم شوی تروریست دا ډول هرکلی د الوتکې د بمی چاودنې د پیښو کورنیو ته سخت سپکاوی دی. دی وایي
The images that we saw in Libya yesterday were outrageous and disgusting.
La Libya څخه کوم فلمونه موږ د پنځشنبه په ورځ ولیدل ډیر ظالمانه او کرکجن و. موږ له حقوق کورنۍ یو سره خوږې ته دوام ورکو چې دغه تروریست او قاتل له خوای عزیزان وژل شي. لدې مخکې د انګلستان د بهرنۍ یو چار وزیر ډیوډ میلیبند المقرهي ته د لیبیا هرکله سخت خوشینونکې بللی و. دغه راست د خبره رد کړه چې ګوندې المقرهي په لیبیا کې د انګلستان د تیلو د سترو کمپنیو د ګټو په شمول د انګلستان او لیبیا د اړیکو د ښه کولو په مقصد خوش شوی دی. المقرهي چې د لیبیا د استخباراتو پخوانی مامور و د پنځشنبه په ورځ د لیبیا د مشر معمر القذافي زوی سیف الاسلام تریپولی ته بدرګه کړ. بلورته د یو نوي خبر له مخې د لیبیا مشر معمر القذافي وایي غواړي له برټانیې سره په خپلو اړیکو غور وکړي او د هغه لیبیې د خوشي کېدو له امله یې له سکاټلند څخه مننه وکړه چې د 1988 کال کې په لوکربي کې په یوې الوتکې کې په 14 تورن دی. دا د ازادي راډیو ده. د جنوبي او شمالي کوریا چارواکو په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سره وکتل. د جنوبي کوریا حکومت وایي د سیول په دې غونډه کې د دواړو کوریاو د یو کېدو د چارو وزیران سره جرګه شول. د دوړو هیوادونو وزیرانو په 2001 کال کې هم د ډول غونډه کړې و. د غونډه وروسته له هغې وشوه چې د شمالي کوریا یو هیئت د جنوبي کوریا د پخواني جمهور رئیس کیم دی جونګ د جنازې په مراسمو کې د ګډون په مقصد سیول ته لاړ. کیم دی جونګ چې تیره اونۍ مړ شو د دوړو کوریاو ترمنځ اړیکو د ښه کېدو ملاتړې و. دا و خبرنه.
دو بجې او اته دقیقې دي. د افغانستان د انتخاباتو اروپایي څارونکو نن خپل لومړنۍ لاسترولنې په یو ریپورت کې وړاندې کړې. د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو چارواکي وایي د رای اچونې په بهیر او د انتخاباتو په ټوله پروسه کې د درغلیو او ستونزو په اړه به ټول شکایتونه سم وڅېړي. امریکایي چارواکي وایي افغان مشران به د ترسره شوو انتخاباتو نتیجو ته درناوی وکړي. په افغانستان کې د روژې میاشت لپاره د نیول شوو تیاریو په اړه هم درته یو مرکه لرو. د پاکستان د امنیتي حالاتو او په دې هیواد کې د افغانانو د ستونزو څخه مو هم خبرو او تاند څنګه ونیس پروګرام بیا د خبرونې په دوهمه برخه کې واورئ. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتو اروپایي څارونکو د دغو انتخاباتو د څارنې لومړنۍ لاسراوړنې په یوې رپورټ کې وړاندې کړې. په راپور کې که څه هم چې د انتخاباتو د ځینو نیمګړتیاو یادونه شوې خو بیا هم دغه انتخابات د افغانستان د خلکو یو بری بلل شوی دی. په دې نور جزئیات له کابل زمونږ د همکار په رپورټ کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو اروپایي څارونکو په خپل لومړني راپور کې ویلي دي چې دغه انتخابات که څه هم د ناامنیو تر تاثیر لاندې وو، خو بیا هم د افغانانو یو ستر برای وو. د اروپایي څارونکو د هیات مشر فیلیپ مغویون په کابل کې خبریالانو ته وویل که څه هم افغانان له رایه ورکولو نه مخکې د یوې اونۍ راهیسې له سختو امنیتي تهدیدونو سره مخ وو، خو بیا یې هم د انتخاباتو په ورځ په میړانې سره خپله رایه ورکړه. فیلیپ وویل چې د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات په عمومي توګه ښه ترسره شول، خو په ځینو سیمو کې د ناامنیو له امله آزاد نه وو.
یقیناً آزاد او عادلانه انتخابات یو ایډیال وي. د امنیتي ستونزو له امله په ځینو سیمو کې دغه انتخابات آزاد نه ول، خو په عمومي توګه لکه څنګه چې زموږ څارونکو مشاهده کړې، دغه انتخابات بیا هم ښه او مناسب وو.
فیلیپ همدار زیاته کړه دا به له وخته مخکې وي چې د پنجشنبې د ورځې د انتخاباتو د شفافیت او عادلانه توب په اړه وروستی قضاوت وشي. نوموړي وویل اروپایي هیات به د افغانستان د انتخاباتو د څارنې وروستی راپور د دغو انتخاباتو د نتایجو له اعلانولو وروسته خپور کړي. اروپایي ټولنې په دغه هیات کې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د څارنې لپاره 6 څارونکي کابل ته استولي وو. هیات وایي چې د خپلو شاوخوا 300 کارکوونکو په واسطه ولس ولایتونو کې د انتخاباتو څارنه وکړه. د هیات مشر وویل چې د انتخاباتو په وخت په 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې 270 امنیتي پیښې وشوې، خو د امنیتي ځواکونو د مؤثرو تدابیرو له وجې تلفات کم و. هیات په خپل راپور کې ویلي دي چې د افغانستان په شمال کې د رایه ورکوونکو شمېر تر ټولو ډیر و او په جنوب کې بیا تر ټولو کم. په راپور کې هم درز ویل شوی دی چې په انتخاباتو کې د کاندیدانو، رای ورکونکو او د انتخاباتو د کارکونکو په توګه د ښځو ونډه کمه وه. د رای ورکونکو د عمومي شمیر په اړه د هیات رئیس ویل
2004 په 2004 میلادي کال کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې 2 میلیونه خلکو رایه ورکړې وه. په 2015 میلادي کال کې د ملي شورا په انتخاباتو کې 6.5 میلیونه خلکو برخه اخیستې وه. نو که چیرې موږ په همدې سطح کې یو، یعنی که د رای ورکوونکو شمیر له 6.5 تر 8 میلیونه پورې وي، نو دا شمیر قانوني او د منلو وړ بلل سوی دی. زه فکر کوم چې موږ باید په همدې وضعیت کې واوسو.
که څه هم د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلیو ناتایید شوي راپورونه هم ورکړ شوي دي، خو دغه انتخابات په نړیواله سطحه وستایل شول. ټاکل شوی چې دغه انتخاباتو لومړني نتایج تر راتلونکي سه شنبې او وروستي هغه د سنبولې د میاشتې په 6 نیټه خپاره شي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتو په اړه له کابل او ولایتونو څخه ګڼ شمېر شکایتونه دوی ته رسېدلي او اوس هم د شکایتونو لړۍ روانه ده. د دې کمیسون چارواکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو په منځ کې هم جدي شکایتونه شته او هم داسې شکایتونه دي چې د دوی په خبره ډېر د اندېښنې وړ نه دي. دوی څرګندوي چې دا شکایتونه هم د جمهوري ریاست او هم د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په وړاندې دي. په دې اړه پام کړئ د رپورټ ته.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلین وایي که چیرې په ځینو سیمو کې د درغلیو په اړه شکایتونه سم وي، نو دوی به یا په دغو حوزو کې رایې باطلې اعلان کړي او یا به هم انتخابات د دوهم ځل لپاره ترسره کړي. د دې کمیسیون غړي مولوي مصطفی بارکزي د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې یوازې له کابل ښار نه تر 300 زیات شکایتونه دوی ته رسېدلي او په ولایتونو کې هم ډېر جدي شکایتونه موجود دي چې ډېر ژر به د دوی کمیسیون ته وړاندې شي. ښاغلي بارکزي څرګنده کړه چې دوی به د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په وړاندې هر شکایت په ډېر غور وڅېړي او د قانون له مخې به په دې برخه کې اجراءات وکړي.
دا څنګه ځاینه چې په دغه خاص موارد کې چې درغلي ثابت شي ام کولای شي چې په هغه حوزه کې دوه پلا بیرته د سره انتخابات وسي، ام یا لغوه شي بالکل که سره د اعتبار ساقط شي او یا دوم گشت بیرته د سره درسي. هغه موږ هغه مسایل او هغه جریان ته بیا ګورو چې هغه جریان څه قسم دي.
د سرګند کړه چې په ولایتونو کې شکایتونه ډیر جدي دي، لکه څو ځلې یا د ښځو په استازیتوب رایه ورکول، په رایه ورکولو کې د ماشومانو ګډون او داسې نور چې باید ورته هرومرو رسیدګي وشي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي مولوي بارکزي وویل چې په ولایتونو کې د دغو شکایتونو ترڅنګ ځینې نور مهم او جدي شکایتونه هم شته چې سیړل او ارزیابي وخت ته اړتیا لري.
دغه د کابل شکایتونه چې دی خدا تقریبا ډیر د سیادی شکایتونه دي او همدغه شکایتونه چې دی خو په ولایتو کې دی چې ډیر ځایونه پانی تغور اچول سوی دی په ډیر ځایو کې صندوقان مات سوی دی دغه دوه کسانو پاک له ډیر شکایتونه شته تقریبا دغه سنبلی میاشت خو نو په نظر کې ونیسه
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان نور محمد نور په خبره د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د رایو شمیرل بشپړ شوی خو دا څرګنده کړه چې لومړني نتایج به د راتلونکي سه شنبې په ورځ اعلان شي په عین حال کې د جمهوری ریاست یو شمیر مخکښ کاندیدان په انتخاباتو کې د بری ادعا کوي خو له دې سره په څنګ کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو یو شمیر کاندیدان په یو بل د ټګیو او برګیو تورونه هم لګوي او وایي چې ځینو کاندیدانو په ولایتونو کې په یو ډول د ځان په ګټه تقلب او درغلي کړې ده
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 75 خارونو کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې د اف ام پسل اشاریه 15 صپا په صفه ډول اوریدل شي کته هم چې په افغانستان کې د انتخاباتو د نتیجو پر سر د اختلافاتو او نارامیو ګونګې سيشته خو یو شمیر لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټان وایي چې د جمهوری ریاست لوی سیالانو یعنی حامد کرزی او ډاکټر عبدالله دوړ ویلي دي چې داسې بونه شي او دوی به د انتخاباتو نتیجو ته درناوی ولري فريدا هوټ سيفي او په دې اړه نور تفصيل
افغان ولسمشر او د هغه لوی سیال ډاکټر عبدالله دواړه په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کوي او امریکایي مامورینو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د انتخاباتو پایلو ته درناوی وکړي د خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ریچارډ هولبروک کړی ده د امریکایي ډیپلوماټ تر انتخاباتو یو ورځ د مخاله حامد کرزی او د بهرنیو چارو لوبخانی وزیر ډاکټر عبدالله سره په کابل کې کتلی وو دواړه خو د جمعې پورز ویلی وو چې په سلو کې له 500 زیاتې رای ګټلې دي او د اکتوبر په میاشت کې د دوهم ځل انتخاباتو د ترسره کېدو اړتیا لمنځه وړې ده د انتخابات حامد کرزی ته له اتکلنې واکمنۍ وروسته تر ټولو لوی آزموینه ده همداشان د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما هغه نوې پالیسۍ لپاره هم یو امتحان دی چې سیمې ته په نظر کې نیولې او له مخې په زرګونو نور عسکر له طالبانو سره د مقابلې لپاره افغانستان ته ولېږل له هول بروکس څخه د پښتنو وشو چې که نتیجې د مخکښو کاندیدانو په خوښه نه وینو د دوی پلویان به ونه پارېږي هغه په ځواب کې وویل دوی ویلي چې داسې به ونه کړي هول بروک هغو خبریالانو ته چې له ده سره یې کابل ته سفر کاوه وویل دوی خپل نظرونه څرګند کړي او ټول وایي چې دوی به د انتخاباتو د پروسې درناوی وکړي هغه په دې خبرې ټینګار وکړ چې واشنگتن د خپل خوخي کوم کاندید نه لري او نه هم د خپل خوخي کومې نتیجې ته ګوري تمن کیږي چې په رسمي توګه به د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې پر اتلونکو دوه اونیو کې اعلان شي د انتخاباتو څارونکي وایي کچرته د دوهم ځل لپاره د حامد کرزی او ډاکټر عبدالله ترمنځ انتخابات ترسره شي همدارز د روانو انتخاباتو د نتیجو پر سر د اختلافاتو له امله کېدی شي چې کورنۍ نارامۍ رامنځته شي هولبروک په دې اړه وویل دا یو حقیقت دی خو د اندېښنې وړ مسله نه ده په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د رای ورکول وستایل خو خبرداري ورکړ چې د انتخاباتو تر اعلانېدو پورې به د طالبانو تاوتریخوالی دوام وکړي په افغانستان کې وروسته له یوې نارامې اونۍ په سوله ییزه توګه د انتخاباتو له ترسره کېدو سره افغان او امریکایي ځواکونو د هوساینې احساس وکړ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوازې داسې یو ارګان دی چې د انتخاباتو پروسه ترسره کوي او رسمي نتیجې به خپروي دا چې تر دې نتیجو لا دمخه د حامد کرزی او ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین استازي هر یو ادعا کوي چې د دوی د خوښي وړ کاندید ډېرې رای ګټلې دي دا ټول د غیر رسمي څارونکو له قوله وایي
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالي بوخت دي
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د ازادي رادیو د سپورت دا ځنګړی پروګرام د دوشنبه پورست نماز پخین په دونیمو د سی شنبه پورست ل غرمه مخکې په لسنیمو بجو اوریدل شي. د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو لپاره د ترسره شو رایو شمیرنه پای ته ورسیده. د انتخاباتو کمیسیون وایي د نورستان د یوې ولسوالۍ په شمول د رای ورکونو په یو شمیر مرکزونو کې به د رای ورکولو یو شمیر مرکزونه به نه دي پرانستل شوي. ل جلال آباد نه د ازادي رادیو خبریالو په دې اړه تفصیل.
د ختیځو څلورو ولایتونو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون مشر عبدالملک سلیمانزی وایي په لغمان، نورستان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره د چول شوي رایو شمیرنه پای ته رسیدلې او اوس دوی په دې هڅه کې دي چې د رایو چونې بکسونه مرکز کابل ته ولیږي. د دوشنبې په ورځ ماسپخین ازادي رادیو ته وویل
په ټول ختیځو ولایتونو کې د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو شمیرنه پای ته رسیدلې. په اول قدم کې په ختیځو ولایتونو کې کونړ، لغمان او نورستان کې خو په ماغه ورس چې څنګه ولسمشري شمیرنه ختم شو ورپسې ولایتي شوراګانو شمیرنه هم مسلسل شروع شو او پای ته ورسېده. او د ننګرهار ولایت په سبا په سهار شروع شو، یعنی پرون د ولایتي شوراګانو شمیرنه شروع شو او په غرمه تر یو بجو پورې پای ته ورسېده او ټول ولسوالۍ نه مواد راټول کړ خپل ولایتي دفتر کې ځای په ځای کړي. ځینې نور مواد دلته پاتې کېږي، هغه محفوظ او محدود کڅوړې چې د ٹی بی ورته وای هغه کابل ته لیږل کیږي چې ته په هغه کې د رشمیرن یعنی جدول ده او شمیر شاخري نتیجه ده چې کابل کې د کاونټینګ سنټر ته وړل کیږي او ورته هغه خپل ډیټابیس کې صحیح او ځای په ځای کی او هغه نه ورسته نتیجه
دا چې په ختیځو سیمو کې د ولسمشرۍ لپاره چا ډېرې رایې وړې او فیصدي یې اټکلېدی شي که نه. ملک سلیمانزی وویل رایې په هر محل کې شمارل شوي او په ولایتي مرکزونو کې بیا نشي شمیرل کېدی. د وړاندې وویل
البته دغه شمیرنه خو دلته نه معلومیږي، چون یوازې په ننګرهار کې مونږ 1500 مراکز لرو او 903 محلات لرو چې په هر محل او مرکز کې بیل بیل رایې مختلفو کاندیدانو وړې چې دغه نتیجه به د کابل څخه اعلانېږي. البته دغه فیصدي مونږ خو په واضح توګه نشو ویلی، خو په عمومي توګه کیدای شي په ولسمشري کې همدغه مختلف کاندیدان دي چې حامد کرزی، میرویس یاسینی، ډاکټر صاحب عبدالله، اشرف غنی، بشر دوست، د دوی نسبتا نورو کاندیدانو ته رایې په ختیځو ولایتو کې تقریبا زیات و.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه مسؤول وویل د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د مخالفینو لخوا د موادو د سوځونې له امله انتخابات بیخي نه دي شوي او د کونړ په چپه دره کې و انتخاباتي مرکزونه د امنیتي ستونزو له امله تړلي وو او نور په عمومي توګه په ټولو ځایونو کې انتخابات په سمه توګه بشپړ شوي. د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر دغه مشر وویل نو دوی په فکر په سلو کې نوي تنو خپله رایه کارولې ده.
و امریدل چې د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو کې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو لپاره د ترسره شو انتخاباتو د رایو شمیرنه پای ته ورسېده. د انتخاباتو د نتیجو په اړه چې د انتخاباتو کمیسیون وایي راتلونکو څو ورځو کې به په رسمي ډول اعلان شي. د ازادي راډیو خبرونو څخه ورسې او دقیق معلومات مهروي. د انتخاباتو په افغانستان کې د روانو تازه او غټو پیښو او تحولاتو په باب زموږ په خبرونو کې تازه او دقیق رپورټونه اوریدلای شي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د مرکزی قومندانې سر قومندان په بریتانیا کې دی او دغه هیواد له صدر اعظم سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د ګورن براون دفتر د دې لیدنې کتنې په اړه معلومات خپاره کړې دي چې د هغو په استناد احمد شیبر رپورت وړاندې کوي.
د بریتانیا صدر اعظم ګورن براون د افغانستان پر وضعیت له عالي رتبه پوځي امریکایي قومندان جنرال ډیوډ پټرویس سره خبرې وکړې. د ګورن براون دفتر څرګندوي چې دا شخصي غونډه وه او په سکاټلند کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ له مشر سره د جمعې په ورځ ترسره شوه. ګورن براون او جنرال پټرویس د پنځشنبه په ورځ هم خبرې کړې وې، خو پنځشنبه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو مسله څېړلې وه. د برتانیا صدر اعظم نن سبا د اوړي د رخصتیو ورځې په خپل اصلي کور کې د سکاټلند مرکز ایدنبرا ته نږدې تیروي. د ګورډن براون د دفتر د ویان په وینا د برتانیا صدر اعظم او د امریکا د مرکزي قمندانۍ د عمومي قمندان ترمنځ د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې او د خبرو په ترڅ کې جنرال پیټرویس په افغانستان کې د برتانیا د هڅو ستاینه وکړه. هغه وویل برتانیایي عسکر په ډېرې خطرناکه سیمه کې دي او هلته یې ډېر اغېزمن فعالیت کړی دی. جنرال پیټرویس د برتانیا سن ورځپاڼې ته وویل دا خورا مهمه ده چې په افغانستان کې موږ خپلو اهدافو ته ورسېږو. ډاډه شو چې دا هیواد بیا د القاعده او نورو افراطي ډلو په مرکز نه بدلېږي. د برتانیا تر 9000 ډېر عسکر په افغانستان کې دي چې غوس اکثریت یې په هلمند کې دېره دي او په وروستیو کې د دوی تلفات زیات شوي دي. ویل کېږي چې له 2001 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې د وژل شویو برتانیایي عسکرو شمیر 206 تنو ته رسېدلی دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
نن په افغانستان کې د روژې مبارکه میاشت لومړۍ ورځ ده. افغان دولت د روژې لرسېدو سره یو لړ تدابیر نیولې دي. په دې اړه د حج او اوقاف د وزارت لمرسیال ډاکټر شفیق سمیم سره په کابل کې اجمل تورمان مرکه کړې ده.
د روژې د مبارک میاشتې په خاطر د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی لخوا یو کمیسیون ټاکل شوی دی چې وایي په بیلابیلو برخو کې به مسایل وڅېړي. کداره ده وایي چې کوم برخو د څارن لپاره دغه کمیسیون ټاکل شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی د ازادي راډیو رهبری مقام او ټولو کارکوونکو ورونو او خویندو ته او د ازادي راډیو په صفو کې ټولو هیوادوالو ته رمضان مبارک میاشتې پر اطلو ته ویلو کوم مبارکي وایم. الله تعالی دې زموږ د ټولو مسلمانانو په ځانګړي توګه د افغانانو څخه د عبادت قبول او منظور کړي. دا چې د افغانستان هیواد یو برجسته اسلامي هیواد دی او لکه نور اسلامي هیوادونو په سیر باندې د دې هیواد پر جمهور هم دا فرض ده چې د روژې د رسېدلو سره سم یو لړ اقدامات ولري. له همدې کبله هر کال د افغانستان جمهور رئیس یو کمیسیون جوړوي چې هغه د محترم قاضي القضات صاحب په مشرۍ وي. سکال هم دغسې یو کمیسیون جوړ شوی لکه تاسو چې وویل. دغه کمیسیون د قاضي القضات صاحب په مشرۍ دی او غړیتوب یې زموږ وزارت چې د حج او اوقاف او د ارشاد وزارت دی. همدارنګه لوی سرنوال یا لوی سرنوالی وزارت داخله او د کابل والی مقام ولایت د کابل دغه څلور اعضا لري او خپل رئیس دستوري محکمې د دې مشر کوي. دا کمیسیون چې ټاکل شوی د جمهور رئیس لخوا دا د اول دا چې د هر وزارت په دې کې خپل مکلفیتونه تقسیم شوی دي. لکه وزارت حج او اوقاف خپل مکلفیتونه لري، وزارت داخله خپل مکلفیتونه لري او ستره محکمه خپل مکلفیتونه لري، همدارنګه لوی سرنوالی خپل مکلفیتونه لري. نو دا هر څه مکلفیتونه واضح دي. زمونږ مکلفیت طبعا د وزارت حج او اوقاف مکلفیت دا چې د رمضان په میاشت کې پوره د افطار او د سحور د غوې لپاره ترتیبات نیول، د میډیا او په تلویزیونونو کې او په رادیوګانو کې د اذانونو د افطار وخت، سحر وخت، سحور وخت دا برابرول. د دې لپاره الحمدلله موږ پوره ترتیبات نیولې دي. مساجد او حسینه چې زموږ مربوط دي دا کې رمضاني پروګرامونه لرو. همدارنګه ټول افغانستان کې چې تقریبا 1,40,000 جمعتونه موږ لرو، په دې جمعتونو کې الحمدلله د رمضان مبارک میاشت کې د رمضان آداب او احکام بیانېږي. دینی دروس او تقریبا فقهي دروس، سیرت النبی او احادیث شریف کې بیانېږي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو بخښئ، تاسو وویل چې د یو شمیر رسنۍ لارې به تاسو روژه ماتې او د سحری وختونه اعلانوي. دغه رسنۍ یوازې تاسو د ملي تلویزیون او د ملي رادیو نه مطلب دی او کنه د آزادو رسنۍ او خصوصي رسنۍ لارې به تاسو دغه وختونه د کابل خاریانو او د نور ولایتونو د اوسیدونکو لپاره اعلانوي؟
نه، د رسنیو څخه هدف دا دی چې د افغانستان کې د ملي رسنۍ دا او که شخصي لکه مثلا د پروس کال دی مشکل سره د ستونزو سره موږ مخو. بعض تلویزیونونو او یا بعض راډیوګانو بازان یعنی حتی 15 دقیقې او 10 دقیقې فرق په بازان کې وو او دا طبعا یو دقیقې یا 2 دقیقې فرق وي دا دومره مشکل او ستونزه نه ده. خو لیکن دا چې 10 دقیقې فرق یو نفر یو مسلمان 10 دقیقې مخکې افطار کوي او یو د بل مسلمان 10 دقیقې وروسته افطار کوي، د دې لپاره موږ سکل الحمدلله ډیر قوي او ډیر منظم پروګرام جوړ کړی دی. هغه ټول رسنۍ وته چاغه عبارت ته مثلا داخلي تلویزیون نه ملي تلویزیون د ټول خصوصا په کابل کې او په ولایتو کې همدارنګار د ارشاد او حج او وقف ریاست انداز حکومت ورکړ شوی دلته ترتیبات نیول شوی ټول رسنیو ته موږ همدغه یو جدول لیږو د همدې جدول پر اساس باندې هغوی د افطار او د ماښام اذان کوي.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
دا آزادی رادیو دا آزادی رادیو پټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ چپه 1296 باندې ووري او د اف ام په 0.5 چپه د افغانستان په 75 خارونو کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې په سفر ډول اوریدل شوې. د ماسپخین دونی می بچی کې دن کې د صالح ساغزی خالقی را سره په سټوډیو کې دا افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
ایساب سوکونه وای نن د افغانستان په ختیځ کې د دوی یو سرتیری ووژل شو. د غزنی ولایت په مرکز قلای آزاد سیمه کې نن غرمه د پولیسو لخوا دوه مشکوک کسان نیول شوي او دوه نور په ډزو ووژل شوي دي. د بغلان ولایت امنیه قمندانۍ د چټک خبرګون قمندان او درې ساتونکي نن سهار د ماین پی بي چاودنه کې ووژل شول. په ټولنې د څارونکو ډله وایي د شته ستونزو سره سره د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات په بدیلي توګه ترسره شوي دي. د امریکا د متحد ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت پیغام کې د نړۍ له مسلمانانو سره د اړیکو د نیوي کولو ژمنه وکړه. ایرانی یو چارواکو د ارجنټاین هغه ادارات کړ چې وایي د محمود احمدی نژاد په کابینه کې د دفاع وزارت نومول شوی احمد واحدی په بوینس آیرس کې په 1994 میلادي کال کې د تروریستي حمله له وجې د غوښتل شویو کسانو په لست کې ده. او د لیبیا مشر معمر القذافی وایي غواړي له برېټانیا سره په خپلو اړیکو غور وکړي.
د خبرونه په دوام کې اونیس پروګرام تاند څنګه هم اوریدل شي. د غراس د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه هم درته رپورت لرو. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې مش د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو د پولیسو له بد چلند څخه شکایت کوي. د افغان کډوال وای پولیس دوی زوروي او د مهاجرت رسمي کارتونه هم نه مني. ل کوټې نه په دې اړه د ازادي رادیو خبريال بارکوال میاخیل رپورت لري.
د بلوچستان په اکثرو سیمو کې په ځانګړي توګه په کوټه کې میشت افغانان د پولیسو له زوریدنې سخت شکایت کوي او وایي چې کله کومه پیښه شوې وي او د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا سخت امنیت نیول شوی وي هغه مهال نو دوی د پولیسو لپاره د ښکار حیثیت لري او بل دې چې پیسې ورڅخه وانخلي نه پرېږدي. د مزار شریف د دولت آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی خدای نظر بواورو
ورکه پاسپورت هم دار شاید کدی پیسې ورنکړی و چې نه پټاناک په دې کې خپل افغانستان ملامت نو خپل افغانستان دې ما غمونو خو پاکستان خو نه خوري.
هغه افغانان چې شتمنوي او یا سواد ولري پولیس یې دراګرځولو جرأت هم نه کوي. حکومت افغانان چې سواد نه لري وایي پولیسو ته دا هم نسی ویلای چې د دوی جرم څه دی او ولې په هر ځای کې راګرځوي او پیسې ورڅخه اخلي. د کوټې په خروټ آباد کې میشت د مزار شریف یو بل اوسیدونکی سفر محمد چې د چرګانو قصاب لري وایي
دغه مشکلات چې پولیس خو متنګي پولیس خو خامخا یو اسناد راڅخه غواړي ماجر کارت چې موږ جوړ کړی هغه ته اوس خاص امنیت نه ورکوي. هغه خو چې وشکاره کوم پر هغه سربیرم یو
د مزار شریف د بلخ اوسیدونکی محمد نعیم بیا وایي چې په کوټه کې چندانی پولیسو نه دی ځورولی خو کله چې افغانستان ته د کوم کار لپاره ولاړ سي نو له هغه ځایه د راستنېدو پر مهال د پولې پر سر پاکستاني ملیشا د زیاتو پیسو په بدل کې راپرېږدي. په بلوچستان کې میشت افغانان د حامد کرزي له تېر حکومت شکایت کوي چې ګواکې نه یوازې د دوی د مهاجرت ستونزې نه دي حل کړې بلکې وایي چې د مهاجرینو وزارت ورسره هیڅ ډول مرستې هم نه دي کړې. دوی د افغانستان له نوي حکومت غواړي چې په هیواد کې د سولې په تامینولو سره د دوی ته دا زمینه برابر کړي چې دوی خپل هیواد ته ورستانه سي او کنوي له پاکستان سره د داسې یو تړون لاسلیک کړي چې له امله یې دوی په پاکستان کې خوشحاله او هوسا ژوند وکړای سي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د پاکستان جمهور رئیس وایي په سرحد ایالت او په قبیلی سیمو کې به د سخت دریځ وسلوالو پر ضد عملیات دوام ولري. آصف علي زرداری چې چین ته د خپل سفر د مخه د څرګندونې کولې، د خپل هیواد او افغانستان ترمنځ روابطو په هم خبرې کړې دي. له پېښور نه په دې اړه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ ایالت کې طالبان د ماتې سره مخ شوي او په شا شوي دي، خو د فوز عملیات به تر هغې روان وي چې حکومت خپل واک په بشپړه توګه بیرته ترلاسه کړی نه وي. زرداری دا څرګندونې یو چینایي خبري اژانس زینوا ته په مرکه کې کړې دي. نوموړي چین ته د خپل سفر د پیلولو نه مخکې په دغه مرکه کې ویلي چې اوس په جنګځپلي سیمه سوات کې وضع د آرامېدو خواته روانه ده، او له دغو سیمو څخه بېځایه شوي کورني کډوال اوس بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو په حال کې دي. زرداری ویلي تروریزم په پاکستان کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی. د تروریزم پر ضد جنگ د پاکستان د خوندي پاتې کېدو لپاره جنگ دی او دا جنگ باید وګټو. آصف زرداری د افغانستان د انتخاباتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دا د افغانستان د خلکو په لاس کې وه چې خپلې رایې چاته ورکړلې، او څوک د دغو رایو په پایله کې د جمهور ریاست چوکۍ ته رسیږي. زرداری زیاته کړه چې افغانستان او پاکستان لا د مخکې نه د تروریزم پر ضد په جنگ کې د یو بل سره همکاري کوي، او په دې اړه وخت په وخت دوه اړخیزه او درې اړخیزه غونډې شوې دي. د پاکستان جمهور رئیس وایي د افغانستان او پاکستان په ګډ سرحد د ځانګړو مرکزونو جوړېدو نه پس د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري کمه شوې او باور زیات شوی دی. آصف زرداری وایي که پاکستان د تروریزم پر ضد جنگ ته ادامه ورکوي او دا کار د افغانستان ستونزې کموي او په ګټه تمامېږي، نو د یو ښه ګاونډي هیواد په حیث به پاکستان د افغانستان سره خپلې مرستې ونه سپموي. د پاکستان د دولتي خبري اژانس اے پی پی په وینا آصف زرداری د جمعې په ورځ په 15 ورځني سفر چین ته رسېدلی دی. د جمهور ریاست چوکۍ ته له رسېدو وروسته د آصف زرداری دا څلورم ځل دی چې د چین له هیواد څخه لیدنه کوي. پاکستان تل ویلي چې چین د دوی نږدې دوست ګاونډي هیواد دی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
که څه هم چې د اسلام دین په هغو حالاتو کې چې څوک ناروغ وي او یا نشي کولای چې روژه ونیسي، مسلمانانو ته اجازه ورکړي چې روژه وخوري، خو بیا هم ډیر خلک په ځان فشار راولي او خامخا روژه نیسي. ډاکټران وایي روژه ځینو ناروغیو ته داسې ده لکه دوا. د مثال په توګه هغه څوک چې د شکر یا دیابت ناروغي لري او یا د وینې غوړ ډیر وي، که روژه ونیسي نو ډیره ګټه ورته رسوي. خو هغه مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي او روژه هم نیسي، نو هم ځان او هم ماشوم ته تاوان رسوي. فریدی هوډ سیفی په دې اړه له دینی عالم مولانا مصطفی فدایی سره مرکه کړې ده.
په کومو حالاتو کې د اسلام مبین دین د روژې په مبارکه میاشت کې چې روژه په ټولو خلکو مسلمانانو باندې فرض ده، په کومو حالاتو کې ورته اجازه کړې ده چې دغه روژه وخوري؟
د روژې خوراک چې د مسلمانانو باندې اسلام یو دین دی چې هغه د آسانتیا او د خپلو پیروانو د ښېګڼې، د دوی د نفسي تزکیې او د دوی د صحت پسې ګرځي. نو روژه په مسلمان باندې چې صحتمند دي، عاقلي، بالغي او د روژې میاشت ولیدل شي، په دوی باندې روژه فرض کیږي. لیکن قرآن کریم بیا په هغه کسانو باندې چې په دې میاشت کې مریضان یي یا شیخ فانی یي یا په دې باندې توان نه لري چې روژه ونیسي، نو قرآن کریم په صریح الفاظو کې ویلي دي چې فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. څوک که ستاسو نه مریض یا په سفر کې، نو دوی کولی شي چې روژه وخوري او بیا چې کله بیرته د مریضۍ د حالت نه وځي یا د سفر نه بیرته کور ته راشي، نو دوی به قضایي د روژې ونیسي.
هر کال دغه څو ورځې تفاوت راځي او روژه مخکې مخکې راځي، او دې سره د موسمونه هم بدلیږي. نو سږ کال روژه په ډېر ګرم موسم کې راغلې ده. نو هغه کسان چې د مثال په توګه تاسو فکر وکړئ افغانستان کې یو څوک د خټګر دی، یو څوک د دیقان دی، بزګر دی، لوکي یو څوک، نو هغه مجبور دی چې کار وکړي، ځکه که کار ونه کړي نو بچیان به یې څوک ساتي، او که کار کوي نو دومره ډېرو خولو سره د بې حاله کېږي، غورځېږي. په دغسې حالاتو کې د اسلام مقدس دین څه وایي؟
داسې دی چې اسلام دین، ما درته مخکې مو ویلي چې د خپلو پیروانو سوکالي او صحتمندي غواړي، او دین چې د خپل پیغمبر ویلي دی چې ان الدین یسرن، تاسو دین آسانی ده، یس تاثیرو ولا تعثیرو آسانی وکی پا خلکو باندی او تکلیف خلکو تا مور کوی سختی منی سی پا خلکو باندی دانو دیو مسلمان داکتر او دیو مسلمان پل وظیفه دا چی پا دی حالاتو باندی پوشی چی وسی حالات کم زیت رسیده دی نو آغا دی خپل وجدان سر دا تصمیم نیولیشی چی آیا دتا روجا روا دا او کنا زکه چی روجا خو بیدغه دی خوده او دی بنده تر منز راز دی او دا روجا که چی دی پقط یوازی دی خوده او دی انسان رابطه سر تنگیگی او پا حدیث قدسی که راغلی چی روجا زما دی پاره دا او دی روجی اجر او ثواب بل څوک نشي ورکولی. دغه استثنایی حالاتو کې چې تاسو وویلی چې یو سړی په حالت د کوما کې پاتې کیږي، یو سړی زوف کیږي، یو سړی نشي کولی چې روجې ته دوام ورکړي، نو هغې دپاره د قرآن صریح حکم دی چې هغې ته یې ویلي دي چې تاسو په داسې حالت کې ځان ماغه کوئ چې لیکن دا د دې معنی نه لري چې سړی د روجې د فرضیتو د هغه نه بلکل تیر شي، لیکن ضرورت چې دی اصول د فقه دا دی چې از ضرورات و تبیح المحظورات ضرورتونه روا کوي هغه شیان چې روا نه دي. یعنی یو سړی چې مریض شولو، یو سړی چې په حالت د اضطرار کې شولو، یو سړی چې د ده صحت خرابیږي، مثلا یوه مور ده ماشوم ته شودی ورکوي او که دا روجه ونیسي د ماشوم صحت خرابیږي نو دې ته روا ده چې دا روجه ونیسي هغه، یا د حمل په وخت کې مثلا ماشوم غذا ته ضرورت لري په مور د رحم د مور کې، نو په داسې حالاتو کې اسلام خاص اوامر صادر کړي دي او خپلو پیروانو ته یې د دې امر کړی دی چې د خدای دین چې دی دا یو وصیه دین دی، تاسو باندې روجه فرض ده، لیکن که څوک روجه نشي نیولی د سن په لحاظ باندې، د مریضۍ په لحاظ باندې، د سفر په لحاظ باندې، د نورو صحي ضرورتونو په اساس باندې، نو دغه کسانو ته روجه روا ده چې وی خوري. چې دا زمونږ بعضي کسان چې دي یا دیني علما چې دي دوی ډېر سختګیري کوي، هغه هم د دې دپاره چې په دیندارۍ کې د خلکو د دیني تحفظ دپاره هغه وکړي کار وکړي، لیکن دین چې دی آسانی ده، دین چې دی انسانانو ته دا وایي چې تاسو باید خپل صحت وساتئ، او په هغه وخت کې چې یو مسلمان ډاکتره یو مور ته ووایي، هغه ډاکتره چې په خپل فن کې واقعا وارده یا هغه وایي چې په دغه شي کې تا ته ضرر رسیږي، نو بیا په مسلمان باندې لازمه ده چې د هماغه ډاکتر اوامر او هدایات ومني.
تاندی څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
ګرانو ځوانانو سلامونه، په دې تاندې څنګه خبرونه کې لومړی په دې غږی کې چې نجونې د اندام د تناسب او ډنګرېدو لپاره څه کوي او د وزن د کمولو مناسبې لارې کومې دي، بیا د ځوانانو د نړیوالې ورځې په اړه ریپورټ لرو، او د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هېروئ. دا مطالب زلینا شریفي یو په بل پسې درته وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، ټول انسانان په تیره ځوانان غواړي متناسب، ښکلی او رسا اندام ولري. البته د اندام ښکلا د هرې ټولنې د معیارونو له مخې سره توپیر لري، خو په دې وروستیو کې په ټوله نړۍ کې ډنګروالی د ښکلي اندام نښه بلل کیږي. لکه څنګه چې څیری بیلی دی د انسانانو د بدن جوړښت هم سره توپیر لري. ځینې طبیعي ښه او متناسب وزن او اندام لري، خو ګڼ نور بیا له خپل زیات وزن نه ځورېږي او غواړي له بېلابېلو لارو خپل اندام وروزي او تر وسه وسه یې متناسب کړي. نو د دې لپاره ګڼ ځوانان خصوصا هلکان کلپونو ته ځي چې د ولیو او مټو عضلې قوي او د نور بدن وازدې اوبه کړي. دغه راز ځینې کسان د وزن د کمولو لپاره غیر علمي لارو چارو ته لاس اچوي، مثلا په خپل سر یوناني او طبي درمل کاروي او یا هم سخت خوراکي رژیمونه نیسي. ډېر ځوانان په تېره نجونې داسې انګیري چې نه خوراک او دوامداره لوږه به د دوی وزن ژر کم کړي، نو دوی داسې سخت خوراکي رژیمونه نیسي چې ان بدن یې کمزوری کوي او ناروغۍ ورته پیدا کوي. د کابل اوسیدونکي نبیله له همداسې نجونو څخه ده.
زنه می وزن ډیر ده، زه غواړم زره ځان ډنګر کم، پسې چې دوستان مې راته وایي، فامیل کې راته وایي چې تا وزن ډیر ده، زره ځان ډنګر کم، زل زره ډوډۍ هم کم خورم او بل زره ورزش هم پڅنګ کوم، د شپې خو اصلا ډوډۍ نه خورم او د ساري چای لږ زره خورم، سیخه ځان نه مړوم په بیا ورې چې ډوډۍ نه خورم، بیا مې سرم ګنګسیږي، سه لږ زره به حاله ما څه کار نش زب نشم کولای، غواړم بیا هم چې ډوډۍ کم خورم، پسې چې سرخان سر کینم بیا هم دغه فکر را بیت چاغیګم بیا سرخانه چیکیګم ما نه خوړم ډوډۍ
سوسالو پسر کړو شال لا د زرو لختا دا سوسالو پسر کړو شال لا د زرو لختا دا راغلا شال اوله الله ډیر پس سختا دا ګولا مست مستا دا ګولا مست مستا دا पाले वने की सुरसालू पसर करो शाले लाद धरो लखता दा
د اویک دفتر کارکونکې صفیه احمدی وایي چې خپل زیات وزن نه ځورېږي، غواړي خپل اندام نری کړي، خو سره له دې چې پوره خوراک هم نه کوي بیا یې هم وزن نه دی کم شوی.
ما بسیار سخت از چاقی رنج میبرم به خاطر اینکه فعلا
له چاقی نه ډیر ځورېږم، اوس نری اندام مور دی، ساعتم په ګټه ده چې څوک ځان ډنګر وساتي. ډیر وزن بیخي لټه کړم، اوس مې رژیم نیولې، کله شپې ډوډۍ نه خورم او کله سهار، خو سره له دې هیڅ تغییر نه کوم. ترش لیمو هم ډیر خورم، بیخي زبا د معدې تیزاب زیات شوي، معده مې درد کوي، تل بې حوصله شوی یم، له ډیر چاغې خسته شوی یم.
حسن وارشی یار زما آخر خزان بدے بہار شی یار زما تیر بداستا حسن وارشی یار زما آخر خزان بدے بہار شی یار زما تیر بداستا حسن وارشی یار زما آخر خزان بدے بہار شی یار زما او یار زما
ډاکټران وایي هر انسان د خپل ورځني ژوند د فعالیتونو لپاره بیلابیل خوړو ته اړتیا لري، چې که په خپل سری له خوړو ډډه وشي بدن کمزوری کیږي، د ویټامینونو او پروټینو له کمښت سره مخ کیږي او پر راز راز ناروغۍ اخته کیږي. د روغتیا وزارت د نظارت د څنګ کارکونکي ډاکټر خسرو یوسف زای وایي چې د وزن د کمولو تر ټولو ښه لار ورزش کول دي.
د علاج لپاره ښه طریقې موجود دي، وسایل شته چې دوی غواړي خپل وزن کم کی، یعنی ورزش د لارې نه دوی کولای شي، مثلا ماشینونه دي، حتی د منډي وهلو ماشینونه د پکور کې، یعنی سړی کولای شي خپل په لوی او ویلې کې کولای شي چې دوی منډي وهي. نور ورزشي تکتیکونه شته چې دغه په ذریعہ کولای شي چې دوی د خپل شهم زوب کی. نو زما توصیه دا ده چې دوی د کیمیاوي موادونو استفاده ونی کی، یا مثلا دوی په خپل نفس د ظلم نکي. مګر دا نه وایي چې ډیر خواړه دي خوري کنه، خو دغه نه دی خوري چې هغه وجود ضرورت لري ورته که د ضرورت نه ټیټ مونږه استفاده وکړو بیا هم په مشکل اخته یو په ډیفیشنسی د ډیرو وټامینونو مونږه دوچاریږو او کدا چې د ضرورت نه ډیر استفاده وکړو هغه مونږ ته مشکل را پیښي یعنی هر شی په اندازه زما توصیه دا ده چې اکثرا زمونږ د خویندې سچ ورونه په دې کوشش کې وسی چې شهم نه ډیر کم استفاده وکړي او کېدای شي چې میوه نه استفاده وکړي او سبزیجات میوجات دا ډیر مؤثر دی د وزن د کمولو په خاطر
சை கமுனு சை கனா மழு முக்ளம் வைக்கனா சை கமுனு சை கனா மழு முக்ளம் வைக்கனா சை கமுனு சை கனா மழு முக்ளம் வைக்கனா
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com
تازوانی تنگئی کنا تازوانی تنگئی کنا تازوانی تنگئی کنا تازوانی تنگئی کنا زئی غمونو زئی کنا مڑمو پلموئی کنا
گرانو ځوانانو د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د ځوانانو د اجتماعي، کلتوري، تعلیمي او اقتصادي وضعیت له څېړلو وروسته د 1999 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په خپل عمومي غونډه کې د ځوانانو ستونزو ته د حکومتونو د پاملرنې په مقصد د اگست 12مه د ځوانانو د نړیوال ورځ په نامه ونوموله. د ځوانانو نړیواله ورځ له 2000 کال راهیسې هر کال د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې تریاو شعار لاندې لمنځل کیږي او د ځوانانو په ستونزو او لاسته راوړنو خبرې کیږي. د ځوانانو نړیواله ورځ له 15 کلو په افغانستان کې په داسې حال کې لمنځل کیږي چې په میلیونونو ځوانان له زده کړو پاتې دي، کار نه لري، د نشو په لومه کې نښتي او ګڼې نورې اجتماعي او فرهنګي ستونزې ګالي. د لوګر اوسیدونکی محمد موسی وایي چې تر اوسه د ځوانانو دغو ستونزو ته پاملرنه نه ده شوې.
لومړی قدم کې د ځوانانو د تعلیم او تربیه ستونزې دي چې د حل وړ دی خو څوک د قوي اقدام ورته نه ده کړی. بل ځوانانو په مواد مخدر باندې اخته کیږي، د دوم ستونزه ده. بل ځوانانو ته کار نشته. دا درې ډیر عمده ستونزې دي چې افغانستان په ګډوډۍ او په هغه باندې برابر کړی ده. هغه کسان چې په دولت کې یا په مسات کې کار کوي هغه نو غوړي چې ځوانانو ته واقعا کار وکړي. ځوانان درس وایي، تعلیم کې تر 12 صنف پورې هغه کانکور کې نه کامیابیږي، هغه مویس کیږي، هغه سمویس هر کار کوي او دولت ته خن هم واقع شي.
د ځوانانو نړیواله ورځ په نړۍ کې د ځوانانو د لاسته راوړنو او د ځوانانو تر ټولو مهمو ستونزو ته د حل لارو د موندلو په مقصد لمنځل کیږي. خو د کابل د احمدشاه بابا مینی اوسیدونکی عزیز الدین شمس وایي چې په افغانستان کې دا ورځ یوازې په څو محفلونو لمنځل کیږي او د ځوانانو موینیت او په لویه کې افغان دولت د ځوانانو د ستونزو د اواری لپاره څه نه دی کړی.
زه شخصا فکر کوم چې دغه کومې پیسې چې دلته مصرفیږي لاړ لشي هغه ځوانان نه د پښتنه وکړي، هغه ځوانان چې بوټونه رنګي اغنه د پښتنه کې د ځوان راست ده، هغه ځوانان د پښتنه شي څوک چې موټرونه مینځي، هغه ځوانان د پښتنه شي څوک چې د مکتب په امید ارزو دي چې مکتب وای. باید د ځوانانو هغه مشکلات چې ویل کیږي، هغه مشکلات چې ستاسو د سینې دي چې په خلینې دي، حتی د ځوانان چې دغه مشکلات له کبله دوی زی بد لارو ته مخه کوي، نو دغه مشکلات دوی حل شي، اجرات به وسی، په محفلو باندې خبرې ونه شي.
د ځوانانو د چارو موین ظاهر غوث وایي چې دغه ادارې په خپل لنډ عمر کې ځوانانو ته د پام وړ خدمتونه کړي او هلې ځلې لا هم روانې دي.
د ځوانانو چارو موینیت یا پولیس ساز ارګان دی، مګر په خپل څنګه کې د موینیت خپل برنامه هم لري. وزارت محترم کار امور اجتماعي سره د ځوانانو د کارموندلو په ارتباط باندې موږ همیشه تماسونه لرو، مذاکره کوو، بحثونه کوو او دغه وزارت تر اوسه پورې توانېدلی چې په څو ولایتونو کې د ځوانانو د کارموندلو مرکزونه جوړ کړي. همدغه راز د سهتامه وزارت سره موږ د ځوانانو د سهت باره کې موږ کار کوو. تقریبا اته وزارت ولایتونه او نه یون ایجنسیګان کې ځوانانو ملي ګډ پروګرام کې شامل دي چې صحت برخه د وزارت صحت عامه تر همکاري مبارزه به سعودي کې د معرف وزارت او د کارمندلو برخه کې د کار او مشتوی وزارت سره همکاري کوي.
گرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو تاسو ته د ازادۍ رادیو د موسیقۍ له آرشیف نه د مدثر زمان په غږ سندره غوره کړې چې د اورېدو بلنه یې درکوم.
عشق زر شواد کم نور بدر تسوائم نور بدر تسوائم عشق زر تباد کم عشق زر شواد کم نور بدر تسوائم نور بدر تسوائم.
گرانو ځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره و. که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس مېری دادی، په کابل کې 41، په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس مېره ده 1400 یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم. خاط او آباد دی وی.
چې در دورا را کړ په خندا تا سمر چې غم نو را کړ په خندا تا سمر چې در دورا را کړ په خندا تا سمر چې غم نو راکڑ پخندا تا عشق وار خطا دکھم عشق پا چڑا دکھم نور بدر تسا وائم سا نور بدر تسا شرم پرا ریوانو سبر شما روم پا جہان تیرا ستا دلا سسپ شما خلقو دخندا دکم سانت پا سزا دکم نور پتر تسا وائم زا نور پتر تسا